ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هلی قدرمنو او ویدونکو د امریکا غاک دی و راجو تلویزیون په خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زشکی
او ز نصر کاکا
نن د سیشن بی ورس کال 2018 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده واخښه وې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت ادعا کړی چې تیر اونۍ په کندهار کې د ترګرۍ د پیښو پلان د پولي بلې غاړې د پاکستان په چمن ښار کې جوړ شوی وو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال وایي چې د پلټنو په اړه یې معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي
اخوا په پاکستان کې په زوره د بيدرک کړل شو کسانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو کمیشن ته ویل دي چې وز ځینی قوتونه د بیکور شوې او د بيدرک شوو خلکو کورنۍ هم زوروي
او د بخښنې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې د ترګري په ضد جوړ قوانين د اروپای ټولنې د حقوقو ازادۍ او دودونو لپاره خطر جوړوي
قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته یو ربیا هم شرغ لاستا او هله لرو چې ترپایه پوری په خبرونه کې را سره مل اوسئ او هم په خبرونه کې لومړی راپورټ له افغانستان څخه پیل کوو چې د هغه هیواد د ملي امنیت ادارې ویل دي چې په کندهار کې د ترګریز برید پلان د طالبانو د کوټې شورا په همغږي د چمن شهر په یوه دینی مدرسې کې جوړ شوی وو د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې ویل دي افغان حکومت د بیلابیلو امنیتی ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتی ځواکونو او متحده عربی اماراتو د ټاکل سوي تحقیقاتي پلاوی لخوا د کندهار د پیښو د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې لا دوام لري تفصیل راکوي له کابل څخه د جو ریډیو خبريال حکمل روان په دې رپورت کې
د افغانستان ملي امنیت ویلې په کندهار کې تر هرګریزو بریدونو پلان د طالبانو د کوټې شورا په همغږۍ د چمن ښار په یوې مدرسه کې پلان شوی و د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې چې نن خپور شوی ویلې د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلوماتو لپاره څېړنې دوام لري خو د نښو اولی متقدا په ډاګه شوی چې دغه بریدونه د افغانستان له پولې هغې غاړې په کویټه کې د مولوي احمد کانداري په مدرسه کې پلان شوی و همداراز یوې امنیتي منبع چې نه یې غوښتل له نومه او ادارې څخه یادونه وشي ډیوې ته وویل په چمن ښار کې د مولوي کانداري مدرسې په ګډون د مولوي مستان مولوي مستقیم او مولوي جمعه ګل هغه 15 مدرسې دي چې تر هرګر پکې روزل کیږي او په آزاد توګه فعالیت کوي د سرچینې ویلې د کندهار دی ولی په ملمستون کې د ترسره شوی برید پلان د چمن ښار په شنې بخچې په سیمه کې د مولوی احمد کندری په مدرسه کې د کوټې شورا په همغږۍ د شلو لکو کلدارو په بدل کې ترسره شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې وروستۍ حملې غندلې او افغان حکومت ته یې د دغو بریدونو په تړاو د تسلیت مراتب وړاندې کړل د ارګ د چارواکو په وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د تسلیت وړاندې کولو څخه مننه کړې خو هغې ته یې ویلې چې په کندهار هلمند او کابل کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د پاکستان په خاوره کې ژوند کوي او په آزاده توګه فعالیت او د استخدام چارې مخ ته وړي اسلام آباد یې پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی په اړه یې د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوې ته داسې وویل
افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ثبات لپاره تر ټولو مهم
خو د پاکستان حکومتي چارواکو د افغان حکومت دغه ایداوي چې ګواکې ترهرګر په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان پر ضد فعالیت کوي د تیر په څیر رد کړی دی. بلخوا سعودي عربستان په یوه تازه بیان کې په افغانستان کې وروستي ترسره شوي بریدونه په سختو ټکو سره غندلې او ویلي دي چې د ترهرګرۍ پر ضد په نړیواله مبارزه کې د افغانستان له حکومت او ولس څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غواګې او وینې. راځو یو بل مهم موضوع ولورې ته. تاسو هم پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې څو بریدونه ترسره شول چې یو یې هم په قندهار کې ترسره شول چې ډیر زیان هم واوښتلو، مګر ژوبله هم پکې راواوښتله. د دغې څېړنې تر دا دمه دوام لري. د افغانستان حکومت هم او پلټنی کړی دی چې دغه برید کوم ځای کې پلان شوی وو او څنګه پلان شوی وو. په دې تړاو د خپل همکار نصیر احمد کاکړ سره غواړو ځینې خبرې وکړو. هغوی هم نن بلوچستان کې خبرې کړي دي، هم دا شان ځینې نور معلومات یې راغونډ کړي، غواړي چې ستا سره شریکي. کاکړ صاحب، د افغانستان استخباراتي ادارې دغه تور لګوي چې د کندهار کوم برید چې وو هغه د پاکستان د چمن ښار په مدرسې کې پلان شوی وي وو. که په مجموعي توګه راته ووایست یا اوریدونکو سره دا شریک کړئ چې بلوچستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې دا مدرسې کوم ځایونو کې دي، موقعیت چیرته دی او څومره مدرسې دي؟
ډیره مننه منزه. زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې څرنګه چې د افغانستان استخباراتي ادارې د تور لګولې دي چې دغه برید په چمن کې د مولوی احمد کنداري په مدرسه کې پلان شوی او له هغه ځای اوربندي عمل شوی دی، خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې لا هم په دې تورونو باندې خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. که ولاړ سو په چمن کې وګورل، لکه څنګه چې هم تاسو پښتنه وکړه، په چمن کې 191 دینی مدرسې وجود لري چې پکې 15 چې دی هغه رجستر نه دی له حکومت سره. د چمن په بیلابیلو برخو کې داسې دینی مدرسې دي چې هغه د افغان علماو لخوا چلول کیږي او په ځینې مدرسو باندې هم دغه تور دی چې هلته د ترګری تربیه ورکول کیږي. خو د پاکستان حکومت څرنګه چې ما مخکې وویل، په تکرار سره هم دغه تورونه ردوي. په بلوچستان کې په مجموعي توګه که وکتل سي، نو هلته د دینی مدرسو تعداد په خپله د پاکستان د حکومت د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر 15,411 شمیر دی. په دې کې 3,000 مدرسې چې دی هغه غیر رجستر دی، او په خپله د پاکستان او د بلوچستان حکومتونه دا خبره کوي چې 1,10,000 طالبان په دغه 15,500 مدرسو کې چې دی هغه سبقونه وایي، او له دوی څخه بیا 6,000 بهرني طالبان دي چې له نورو هیوادونو څخه دی، په هغه کې د افغانستان غ هم دی، په هغه کې کېدای شي د ایران څخه وي، له نورو هیوادونو څخه خلک راغلي وي، خو دوی په بیلابیلو وختونو کې وایي چې دی عملیات کوي او خارجي چې کوم هلته طالبان دي د سبقه د پاره یا د نور عملیات لپاره هغه دی نیسي. او هم د پخپله د بلوچستان د حکومت ریپورت دادی چې 204 د شداسي دینی مدرسې دي چې هغه له بهرنیو هیوادونو څخه پیسې اخلي، مرستي ورته راځي. دغه مرستي چې پخپله هم د بلوچستان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دي، سعودي عربستان دي، بحرین دي او ایران دي، او دا مدرسې زیاتره هم په نوشکي کې چې بیرته هم د افغانستان پولیسو سیمه ده، او بیا په کوټه کې دغه مدرسې دي. او پداسو دا خبره چې په کوټه کې یا په بلوچستان په نورو برخو کې آیا افغان طالبان سته او کنه، نو د طالبانو اوسنۍ مشر مولا هیبت الله اخونزاده د کوټې ته نږدې اندازن د یو شل میله په فاصله باندې د کوچلاغ په سیمه کې په کلونو کلونو دینی مدرسه چلوله، او لا تر هغو پورې هم په دغه مدرسه کې موجود وو څه وخت چې طالبانو شورا د خپل مشر وټاکه. دروشت کسیزه د کوټې شورا په کوټه کې وجود لري، او د دغه شورا غړي او د دې سره اړوند چې نور خلک دي هغه هم په بیلابیلو مدرسو کې پټ دي یا ځان پکې پټ کړی وي یا د محصل په توګه ښکارا کوي. دغه مدرسې به زه وایم چې ختیځ بای پاس چې د کوټې یو مشهور سیمه ده، سیټلایټ ټاون پر سر باندې، ام دغه رنګ سټلټون په خپل بډیز کالونی خروچاباد نوی کلی کوچلاغ او د افغانستان پولیسو سیرما چې کمی پښتني برخه دي یا به بلوچستان برخه دي تر دلبندینه پوری هلته د مدرسې وجود لري. یو بل مهمه خبره چې هند بلوچستان په حواله سره په ورستیو کې چې مخ تر اغلی د هغه د احمد خان رحیمی نوم یو کس چې افغان او بیا امریکایي وګړی په نیویارک کې تیر کال په سپتمبر کې او هم په نیوجرسی کې چې کوم بریدونه کړی وو د هغه په باب هم راپورونه وایي چې هغه په کوچلاغ کې د مولوی صمد په مدرسه کې په کال 2011 کې تر درویو اونیو پورې هلته میشته وو او سبق او چې کوم هغه لیکچرونه دی روزنه دی هم کده نو هغه هم هلته په کوچلاغ کې په خپل مولوی اختر منصور طالبانو په خوانی مشر هغه هم په دلبندین بلوچستان کې پر جرم برید کې وژل شو.
کاکر صاحب تاسو ډیر مهم خبرې دلته وکړې ډیر مهم معلومات مو شریک کړل د پاکستان په بیلا بیلو صوبو کې به دغه مدرسې شتون لري ډېرې مدرسې به وي خو دا چې یوازې په بلوچستان کې 15,000 مدرسې دي آیا د پاکستان حکومت د دغه مدرسو څارنه کوي او که څنګه؟
د پاکستان حکومت خدای ایداګانی کوي چې دی هم دغه مدرسو څارنه کوي او ډیر پټینګه څارنه کوي هر وخت تر څار لاندې وي او بلابل وختونو کې داسې ایداګانی راځي په مطبوعاتو کې چې دی عملیات کړی دی په دې مدرسو باندې او ځینې خلک هم نیول دي د مولانانی ذکر کیږي چې د مولا اختر منصور ډیر نزدې ملګری او هغه هم له مدرسې څخه نیول سوې دي خو ک بیرته وکړل چې پاکستان کې په خپل په مجموعي توګه تر 10,000 زیاتې مدرسې دي په دې کې د مدرسې په کراچۍ کې هم دي د سند په بلابل برخو کې پنجاب خیبر پښتونخوا کبالی سیمه هم در ډول په بلوچستان کې دي. احمد خان رحیمی په حواله سره د ګارډین ورسپانې خپل رپورت دی د برېټانیا چې هغه درې اونۍ هلته تیر کې او دغه مدرسه د ملا صمد اخونزاده دا او په دغه رپورت کې دا ویل کیږي چې ملا صمد په حواله سره ډیر شکایتونه د پاکستان امنیتی ادارو ته سوي دي چې دغه سړی ونیسي خو دغه کس نن ویل کیږي او د حکومت لخوا د هغوی د حفاظت بندوبست همسته او ځین نور داسې طالب مشران دي چې په ښکارا یعنی هلته سیاستدانان هم وایي د مدني ټولنې سازمانونه هم وایي نړیوال مطبوعات هم وایي چې هغه ډیر په سرګند ډول ګرځي آزاد ګرځي او بیا په ورستیو کې په خپل د پاکستان د بهرنۍ چار لپاره د وزیر اعظم سلاکار په واشنگټن کې دا خبر او کسر تاج عزیز یادو چې هو طالبان مشرانسته په پاکستان کې او د تر څه حد پورې اغیز مور باندې لري په دې چې دا غوي کورونه هلته دي دا غوي د علاج یعنی د تداوی بندوبست هم په پاکستان کې اسانتیاوی دی او بیا تر هغه مخه چې د مری کمې خبرې اترې وي په مری کې چې وسوینه په هغه کې هم طالبان لکه مزهرال دا هم یو پښتنه د خود پاکستان حکومت وایي چې هم دی الته مشتري او په خپل سر تاج عزیز دا وینا کړی
ډیره مننه کاکر صاحب چې دغه ټول معلومات مو اوریدونکو سره شریک کړل قدرمن اوریدونکو زموږ سره اوسئ رنو عزت منو اوریدونکو اولیدونکو خبری خبرونه لا دوام لري نور سیډنی هم لرو غواړو تاسو ته خبرونه کې وړاندې کو تاسو هم خبري آگاهی چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي اړیکې چې بیا یو ځل ترنګلی شوې دي خراب شوې دي په دې حق لا زمونږ د ډیو راجو خبريال ارشاد مومند د سیډونکو سره خبري کړې دي دا غوي نظر راغونډ کړې دي د ټول سرګندونې دا غوي ستاسو سره په دې راپور کې شریکو
د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په داسې محل د افغانستان د امنیت په اړه خبرې اترې کړې چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي تیرونی په کابل قندهار او هلمند کې بریدکونکي په پاکستان کې ناستي د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره په راول پنډي کې لیدلي او دواړه خيزه چارو ترڅنګ په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې پاکستان کې سیړونکو خبريال شمیم شاهد وای چې د امریکا او پاکستان پوځي چارواکو ترمنځ خبرې اترې مهمې دي خو باید چې دغه کې کېدونکو فیصلو باندې عمل درآمد وکړي شي
زه باور مې چې دغه ګوره د امریکای جګړن امریکا خو د پاکستان گاونډي ده او چې کله په افغانستان کې بیارامي نو امریکای ته به تکلیف وي او د دې مطلب چې حل بالا راوځي چې پاکستان او د پاکستان کې د ترهګرای مبارک اداري پالیسو کې مثبت بدلون راشي
د امریکا او پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو د افغانستان د امنیت پاړوند خبرې په داسې محل کړې دي چې د اتوار په ورځ جنرال باجوا د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د تازه ترهګر بریدونو په سر غم راضي کړي او زیاته کړي ده دښمن عناصر د تورونو لګولو څخه ګټه پورته کوي. د ګل په ورځ د افغانستان صدرتي ماڼۍ ارګ څخه په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې صدر اشرف غنی د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا مننه کړي چې په غم کې شریک دي، خو نوموړي ورته ویلي چې افغانستان کې بریدونه کوونکي په پاکستان کې ناست دي. د پوست پخوانی بریګیډیر سید نظیر وایي چې دواړه هیوادونه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګي خو دغه به هیڅ قسمه ګټې را نه وړي.
که تور لګولو نه مسلې حل کېدې نو تر اوسه پورې به افغانستان کې امن راغلی او پاکستان کې به امن راغلی، لیکن دواړه یو بل سره چې ترخو پورې خبره تورو لګره بلا یو بل ته انفارمیشن ورکول، معلومات ورکول،
د تیرې نهې په ورځ کابل، کندهار او هلمند کې شو ځانمرګي بریدونو کې د 50 نه زیات کسان وژل شوي وو. افغان چارواکي د برید تورونه په پاکستان لګي او وایي چې افغان طالبانو ته د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارې ISI کلک ملاتړ ترلاسه دی، خو پاکستان همیشه دغه سي تورونه ردی او وایي چې د دوانو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه او سه هم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو مرکز یو نوې څېړنه شي چې د افغانستان نه انډول بهرنی سیاست د سولې دروستلو او اداري فساد سره د مبارزې په چاره کې د سیاسي ارادې څخه شتون په تیر یو نیمه لسیزه کې د افغانستان ملي ګټې په شدت سره زیانمنې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالباقی امین وایي چې حکومت باید د خپل سیاست اساسي کرشي واضح کړي.
افغانستان له ګاونډیانو سره په اړیکو کې متوازن نه و، په ځانګړي ډول د پاکستان او هند پر وړاندې غبرګونی سیاست درلود. دې چارې د افغانستان ملي ګټې ګواښلي. دا راپور د افغانستان حکومت د بهرنی سیاست په تړاو هغه مسوبه چې د پارلمان سیاست وټاکي هم خی.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور اوریدونکو د افغانستان د سیمه ایزو او مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالباقی امین خبرې تاسو واوریدلې. له جبر ریډیو سره اوسې خبرونه لا جاری ده.
نو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. د ملتیا څخه مو مننه چې تر دا د مزموږ سره په خبرونه کې مال یې سرازو. یو بل مهم راپور ولوري ته چې د ترهګری پر ضد د ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټاکنو د وخت ځینې وعدې د قاطع عمل په برخه کې له افغانستان سره او سیمې سره تړاو لري. ټرمپ داسې یو څوک د دفاع وزیر په حیث نومولی دی چې د افغانستان په جګړه کې نیخ په نیغه تجربه لري. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال نسیم ستانکزی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وعده دا کړې و چې د داعش ډله به ماتوي او د افراطي اسلام د خپرېدو مخه به نیسي. د داعش او القاعده ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې نه یوازې شتون لري، بلکې روسي رپورټونه څرګندوي چې د داعش عملیات مخ په زیاتېدو دي، ان تر دې چې روسیې ته هم اندېښنه پیدا کړې ده. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو متخصص مایکل اوهانلن په دې نظر دی چې ښاغلی ټرمپ د داسې ډلو پر ضد مبارزه کې
هغه په ټینګه د اسلامي دولت د ډلې او القاعده سره مخالف دی او په دې نظر دی چې موږ پرې برید وکړو او له منځه یوسو. دا په خپله څرګندوي چې افغانستان ورته ډېر مهم دی.
بل راجیو د لانګ وار جورنال خبرونې مدیر هم فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د ترهګرۍ ضد مبارزې وعده پوره کړی شي.
ښایي د ترامپ اداره په دې اړه په خپله وعده وفا وکړي، که څه هم د امریکا امکانات او منابع اوس په افغانستان کې ډېرې محدودې دي. که د دې امکاناتو یوه غټه برخه د اسلامي دولت ډلې ځپلو ته وقف شي، نو زه فکر کوم چې د اسلامي دولت ډلې هڅې به په افغانستان کې زیانمنې شي.
که څه هم مایکل اوهانلن د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه له اټکل نه ډډه وکړله، خو سره له دې هم ورته هیله من ښکاري. دا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا نه د دفاع وزارت ته نوی نومول شوی وزیر جنرال جیمز ماتیس هم تل په قاطع عمل ټینګار کړی دی.
آیا
موږ د یوې قاطع رهبرۍ څرګندونه کوو او که د بې کفایتۍ څرګندونه کوو؟
خو څېړونکی اوهانلن وایي جنرال جیمز ماتیس په نظامی او ستراتیژیکه برخه کې په تیره د امریکا د پوز نه د کار اخیستلو په اړه له ډیر غور او سنجش نه کار اخلي.
زه دا تمه نه لرم چې جنرال ماتیس به په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو طرفدار وي. هغه پوهیږي چې موږ د عسکرو په زیاتولو سره د یوې ستونزې د هوارولو هڅه کولی شو، خو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله.
بل راجو وایي امریکا هغه فرصت له لاسه ورکړ چې په افغانستان کې پر نظامی او سیاسي شرایطو مهمه او ارزښتناکه اغیزه وکړي.
زه د دې تمه کوم چې د عسکرو په شمیر کې به یو څه بدلون راشي. کیدای شي چې شمیر یې دوه چنده شي او یا یو څو زره زیات شي.
ماهران وایي په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالی او بیا د عسکرو ناڅاپي راوتلو د امریکا اعتبار ته په سیمه کې زیان رسولی دی. اوس هم دا باور موجود دی چې دا به د امریکا راتلونکي حکومت ته ډیره ګرانه وي چې د امریکا د عامو خلکو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ورجل کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن.
جبری ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبري خپرونې ته له واشنگتن ډی سي څخه غوږ یاسته، او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. په شلم د جنوري، یعنی پر راتلونکي جمعې پر ورځ باندې به د امریکا نوې ټاکل شوی صدر ډونالډ ټرمپ خپل د منصب سوګند اخلي. سپینې ماڼۍ ته به ځي، خو سپینې ماڼۍ کې دا وخت صدر باراک اوباما موجود دی. دی به په کومه خوا ځي دا حال را کوي؟ په سټوډیو کې را سره موجود زموږ همکار رحمان بنيري.
ډیر مهرباني نصیر احمد کاکړ صاحب، دا ډیر مهم سوال وي د امریکې په مطبوعاتو کې. زموږ په دا منظر بوسم زموږ اوریدونکو لیدونکو وګوري چې کله صدر باراک اوباما وایټ هاوس پریدي، د دنیا تر ټولو غټ قیمتي کور ته ویل کېږي د حکومت او ریاست په حساب سره، نو بیا د چرته پاتې کېږي؟ اکثر امریکایان صدران چې دي هغه په وړو وړو کورونو کې، کم د چې په امریکا کې ټاون هاوس ویل ته پاتې کېږي. همدغه شان د زموږ اوریدونکو دا بخوینی یو ټاون هاوس دی، خو دا قدر له قیمتي ټاون هاوس دی. صدر باراک اوباما تمه کېږي چې دې کور ته به ځي، او دې ته به ځکه ځي دا 2000 نمبر کور چې دی، چې دلته د لور های سکول ختمې په واشنگټن ډی سي کې. د دې کور پته زویم خپل اوریدونکو ته
چې بیا خطر نور ترولې
شي. کاکړ سی واسي دا خو ډیر اسانه ده په امریکا کې، لکه دې ته بار سکیورټی هم نشته دی، دا عام سړک دی، ته یې چې د سړکونو باندې گاډیم روان دي، خو تاسو نور گاونډیان هم دي، دا ډیر زیات کم سکیورټی زون هم نه دی، کم ته چې پولیس ولاړ یا عسکر ولاړ یا شی ولاړ کې صحیح دې چې کم پته ده د کور ناغه ده. دا دی په کالوراما پارک، او د دې په نارت ویسټ کې د امریکا چې کم شمال غربي سیمه ده په واشنگټن ډی سي کې، او د دې سړک نوم دی بلمنټ. سلیری سوا شپږ څلوېښت د کور نمبر دی. د دې کې ډېر مزدار بیډرومونه دي. اوس چې دې کوم قصه لیکل شوی ده، غدار چې په دې کې دوه کانټریکټر یعنی دوه ټیکداران اوس لګیا دي کار کوي، ځینې رنگ روغن په کیم کېږي، یو باتھروم دی چې هغه ډېر قیمتي جوړ شوی دی. ډېر مزدار خو دې کې لیکلي دي چې د هغې حال ډونالډ ٹرمپ ته ونه وایه بیا پتې لانجه جوړ کی. نو دا کور دی کم چې دا ټرګونه دی په امریکا کې. زه خپل ورونکو دا ویم چې کله یو سوق دی یو ځای نه بل ځای ته ځینو، هم په دغه غټو غټو بکسونو کې خپل سامان د کور را پرانځي، خپل الماری چې دی دا غي میخونه پرانځي. صدر باراک اوباما په حق لم ویل کېده چې هغه خپل سامان د ټرک ته څه سامان را وړی وو. دغه ټرکونه چې دي کم ته چې موونګ ټرکس وي یا موورز وي، هغه بیا هغه نوي ځای ته ورسي. هلته په هغه زړې الماری زړه کټونه زړه ټي وي ګان را پرانځي بیا سم راسم کی. په امریکا کې کاکړ صاحب لکه زموږ د پښتنو یا د پاکستان یا د افغانستان د خلکو په شان نه ده چې خلک به عمر لا بس پیڑو پیڑو لا په یو کور کې ناسي تیرې به د دې دوه کال یو ځای تیر کې درې کال بل ځای تیر کې چته چې نو کریم ملایوي ګلته بسر
او اوسې د عادي سړی په توګه باندې بخپل ژوند کوي
بالکل لکه څنګه امریکا صدر بارک اوباما چې د خپل نوکری پوره کړ دا نوکری واته کال وایټ هاوس کې دی اوس بل ځای تر باندې او به چې کړه د لور دل ته های سکول پوره کی دین بیا ممکن ده چې بل ځای ته لاړ شي
بالکل ډیر مننه بنری صاحب کور ودان
مهرباني
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو به وړاندې کوو همدارشان د خبرونه وروسته به تاسو یو بل په ځړه پوری خبرونه هم اوري تاسو به وروسته ملمانه هم دریات کو چې څوک برزي او تاسو سره به کوم ملمانه وي او تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې تاسو هم پوهیږئ چې امریکا په نړۍ کې داسې یو هیواد و چې د ټولو نورو هغه هیوادونو سره چې پکې د پرمختیایي کارونه دوام لري او هغوی سره ډېرې مرستې هم کړې دي او همداشان د دوی مالی مرستې دوام لري. اوس چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ راځي هغه د بهرنۍ مرستو په هکله څه وایي څه تګلارې لري دغه ټول په دغه راپور کې راغونډ شوي دي او زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کانګرس نه تایید په وخت د امریکای راتلونکو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه پوښتنه وشوه څنګه به په اداري فساد ککړ هیوادونو نه د امریکای امداد بندوي. نو هغه په ځواب کې وویل څنګه کولای شو چې بیا دغه هیوادونو ته امداد ورکړو چرته چې د غبن خطر وي. د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیه د پاره د امداد ترجیح به دا وي چې هغه هیوادونو کې زیات امداد وکړي چرته چې د غبن مخنیوي کېدای شي او د قانون اختیار غزي دی شي. جیمز رابرټ د هریټیج فاونډیشن سیډون کې دی د امریکای او غربي نړۍ زیاتره امدادونه د بدونوانه حکومتونو په بشکولو کې ضایع کیږي. د ډانلډ ټرمپ په انتظامیه کې د امریکای ځنې مذهبي سختدریزه پروګرامونو په اړه د بیاکتنې اندېښنې هم پیدا شوې دي. اماندا ګلاسمن د نړیوالې ترقۍ د ادارې سیډون کې ده
یقینا داسې ویره شته چې د خاندانی منصوبه بندۍ جنسی صحت د پروګرامونو او د ایډز او نورو داسې ناروغو د علاج منصوبې په خطر کې پریوزي.
خطلونکو خارجه وزیر جان کیری وایي د اسلامي تندروي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې امریکا په هغه هیوادونو کې د امداد یو مارشل پلان یعنی لویه منصوبه اعلان کړي چرته چې د تعلیم کمی دی او د سخت دریځۍ د خورېدو امکان زیات دی. نوموړی وایي د کال په سر د څلور دېرش ارب ډالرو امداد نور زیاتول پکار دي. دا وخت په نړۍ کې یو نیم ارب داسې ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي او په دغو کې نږدې 40 کروڑ سکول ته نشي تللی چې زموږ د ټولو دپاره یوه لویه مسله ده. د امریکې په هره انتظامیه کې سفارتکاري ترقی او خارجه امداد ته د دواړو ګوندونو اکثریتي ملاتړ ترلاسوي. د امریکې اکثره سفارتکاران هیله مند دي نوې انتظامیه به هم د بهر نړۍ سره امدادي هلې ځلې روانې وساتي کمې چې د امریکې د امنیت او اقتصادي ګټو لپاره بنیادی حیثیت لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جبری ډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو اوس هم د امریکا د سیاست په باب یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو. ټاکل شوی ده چې په شلم د جنوري یعنی د راتلونکو جمعې په ورځ به د امریکا نوې ټاکل شوی صدر ډانلډ ټرمپ خپل د منصب سوګند پورته کوي. خو د سوګند پورته کېدو وروسته په لومړیو سلو ورځو کې به نوموړی څه کوي، څه پلان لري، دا ټول حال د وایس اف امریکا پر ریپورت کې رحمان بنیر وړاندې کوي.
ڈونلڈ ٹرمپ د خپل صدارت په لومبو سلو ورځو کې په امریکا کې د تبدیلۍ او اصلاحاتو د پاره د زړورو اقداماتو پورته کولو لوس کړی دی. کوم اقدامات چې ډونلډ ټرمپ د پورته کولو خبره کړې ده، په هغو کې د قانون عملداری په ځای کول، په واشنگټن کې په حکومتي ادارو کې اصلاحات او د امریکا د کارمندانو تحفظ شامل دي. ډونلډ ټرمپ وايي په امریکا کې د کار روزګار د موقعو تحفظ به کوي او دې مقصد ته به لکه د جنگ په نظر کتنه کوي. هغه ویلي چې د بنیادی اسانتیاو په منصوبو به هم په لویه پیمانه کار کوي چې دا رنګ د روزګار موقع هم را پیدا شي. ډونلډ ټرمپ په کانګرس کې د غړیتوب دپاره د معیار مقررولو خبره هم کړې ده چې د سیاسي مشران به په مستقل ډول بیا بیا د کانګرس غړي نشي جوړېدی. ډونلډ ټرمپ ویلي امریکې ته په غیر قانوني توګه د راتلونکو خلکو مخه نیولو دپاره به مکسیکو سره د هیواد په جنوبي سرحد یو دیوال جوړوي، خو هغه به ډیر زر د حکومت او د واشنگټن حقیقتونو سره مخامخ شي.
The American bureaucracy is a sluggish place.
د برکینګز انسټیټیوشن سیلنکار جان هودک وایي د امریکا افسرشاهي د سست روی ځای دی. د افسرشاهۍ نه علاوه د ډونلډ ټرمپ په ځینې منصوبو باندې خپل د هغه په ریپبلیکن پارټۍ کې دننه هم اختلافات موجود دي. د انفراستراکچر یا د بنیادی اسانتیاو په منصوبو هم اختلافات موجود
دي.
جان هودک وایي د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس ځینې غړي نه غواړي چې د انفراستراکچر په منصوبو په لویه پیمانه پیسې خرج کړي شي. ډونلډ ټرمپ د صدر باراک اوباما د وخت د صحت د بیمې پالیسي اوباما کیر د ختمولو فیصله هم کړې ده چې په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ د واضح اکثریت په وجه انتهایی اسان کار دی، خو د دې متبادل پیدا کول به ګران وي. د حکومتي چارو کارپوه او د امریکن یونیورسټي پروفیسر جیمز تربر وایي د اوباما کیر یا افورډیبل کیر ایکټ په سر به په کانګرس کې سخت اختلافونه رامنځته کیږي. که ډونلډ ټرمپ د خپلو صدارتي اختیاراتو د لارې اوباما کیر په اسانه ختمول شي، خو د دې سره تړلي قوانینو په لرې کولو کې به وخت لګي. ډونلډ ټرمپ دا کار په اسانه نشي کولی. قوانینو پر ځای کولو کې وخت لګي او هم د غرنګ د قوانینو لرې کول هم وخت اخلي. د انتخاباتو د ګټلو د وخت راهسې ډونلډ ټرمپ په غیر روایتي توګه سیاست کوي او د آئنده اقدام په اړه یې څه اندازه هم نشي کې لګېدلی. هغه په ځینې موضوعاتو خپل دریځ نرم کړی دی. ډونلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې د سر باراک اوباما سره لیده کاته وکړل. د ملاقات وروسته اوباما وویل ډونلډ ټرمپ یو داسې تن دی چې ګټه او تاوان ډېر ښه پېژني. ټرمپ په دغه موقع د ځان په اړه یوازې دا وویل چې هغه پراخه ذهن لري.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل نړیوال راپور ولورې ته ځو چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنست انټرنیشنل خبرداری ورکړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ قوانین د اروپایي ټولنې د حقونو، ازادۍ او همداشان د ارزښتونو لپاره خطر جوړوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي؟ یو ویډیوي راپور تاسو ته تیار کړی دی زموږ همکار ارباب محمود علي، په دې کې دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو.
د بشری حقوقو اداره یا امنیسټي انټرنیشنل داوا کوي چې د ترهګرۍ په خلاف نوي قانونونه د خطر لري چې دا به یورپ د محدود ازادۍ یو مستقل خطرناک صورتحال سره مخ کړي. کرتیک راج د امنیسټي انټرنیشنل غړی دی.
موږ په دې پوهیو چې ریاست د خلکو حقونه خوندي ساتلو لپاره امنیتي ګامونه پورته کوي. داسې دنیا وینو چېرته چې دا ګامونه د امنیت یقیني کولو لپاره ضروري ګڼل کیږي.
یورپ په تیرو دوه کالو کې د ترهګر حملو سره مخ شوی دی. 2015 کال د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ډیرو خلکو د وژنې او بمی حملو له وجې فرانس ټول ملک کې بیړني حالات اعلان کړل. د ریاست ته اختیار ورکړي چې دوی په مظاهرو پابندي ولګوي، غرض بندیز اعلان کړي، مشکوک کسان ونیسي او بغیر د وارنټ نه تلاشي هم وکړي. وزیر اعظم برنارد کزینو دوه میاشتې وړاندې بیړني حالات اعلان کړي وو او کېدلی شي په پنځم ځل هم د دې مودا وغځوي. دی وایي دا د فرانس خلکو ته د تحفظ یقیني کولو لپاره ډیره ضروری ده.
هر یو کس ته په دې پوهېدل پکار دی چې موږ په داسې وخت کې اوسو چېرته چې د ترهګرو د حملو ویره ډیره زیاته ده.
خو امنیسټي انټرنیشنل وایي دا داوی یې د اختیاراتو د غلط استعمالولو ده. لکه د مثال په توګه پیرس کې د داعش د حملو وروستو کال 2015 د نومبر په میاشت کې د نړیوال تودوهې د غونډې وړاندې د شلو نه زیات فعالین په کور کې بند کړی شوي وو.
کرتګراج وایي د فرانس تاریخي کلتور دی چې دلته خلک د بدلون لپاره بهر په سړکونو راوځي او له بده مرغه د بیړنیو حالاتو له وجې دا بنیادي حق له منځه وړل شوی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په هنګري هم سخت نیوکې کوي او وایي دوی د قومي امنیت په بانه د ټول یورپي ملکونو نه زیات سخت قانونونه جوړ کړي دي. کال 2015 د ستمبر په میاشت کې زنو په ناګزینو په پوله لګېدلې دروازه ماته کړې وه او په پولیسي کاڼي وشتي وو. دې کسانو کې یو د شام وګړی وو، د ده نوم احمد حمید وو. د ده مور او پلار بوډاګان وو او د دوی سره په سفر کې د مدد لپاره راغلی وو. دی ونیول شو او د ترهګرۍ په تورونو کې د لسو کالو لپاره قید کړل شو.
نو اوس دا ګام د ترهګرۍ منل بیخي د عقل نه بهر خبره ده.
نومبر کې د سزا ورکولو نه وړاندې د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربن اویل حکومت یوازې په قانون عمل کړی دی.
هنګري به هیواد ته په ناقانونه توګه ورتلونکو او دغلته پاتې کیدونکو د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کوي.
د امنیسټي انټرنیشنل رپورت په داسې وخت کې رامخته شوی چې یورپي اتحاد د ترهګرۍ په خلاف یو شان قانونونه جوړولو تیاری کوي. دا اتحاد دعوه کوي چې سیمې ته د ورپېښو خطرو لپاره دا ډېره ضروری ده.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو اوس هم له سیمې څخه یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. د افغانستان په خوست ولایت کې میش د وزیرستان کډوال وای چې خپل وطن ته ستنیږي خو د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د دغو کډوالو د ستنېدو لړۍ پرون د دوشنبه له ورځې څخه پیل شوې ده او تر اوسه پورې 400 کورنۍ افغان چارواکي وایي چې وزیرستان ته اوښتي دي. نور تفصیل راکوي د آشنا ټلویزیون خبریال ابراهیم امیری په دې رپورٹ کې.
دغه کورنۍ د خپل کور ټول سامان په لارې موټر کې بار کړی. دوی له دوه نیمه کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل پلرنی ټاټوبي وزیرستان ته ستنېږي. د دې کورنۍ غړی غازی وایي ستنېدو ته ځکه خوښ دي چې د جلا وطنۍ له مشکلاتو به وژغورل شي. هغه زیاتوي چې د کډوالۍ پر مهال د خوست د ځایي خلکو نه هېرېدونکې خاطرې له ځان سره یوړې.
میش چې کوم د پاکستان نه افغانستان ته هجرت وکړ، دومره افغانستان حکومت میش ته دومره عزت روکړی دی چې میرو پلور دومره عزت چاته نه ورکوي که میش ته چې د خلک روکړی دی.
نن دویمه ورځ ده چې له خوست نه شمالي وزیرستان ته د وزیري کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. د چارواکو د معلوماتو پر اساس هره ورځ 200 کورنۍ اجازه لري چې د ډیورنډ له کرښې واوړي.
په کال 2014 میلادي کې چې کله پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړل، کابو 1500 خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول. له دې جملې څخه شاوخوا 10000 کورنۍ د خوست په ګلان کمپ کې میشته شوې.
د پاکستان هم په داګي لاشته چې خپل کرنه واسطي وساخي بي ذاته کړي پردي وطن ته مجبور کړي. دا هي میژ خپل حکومت د خدا داس نه وای کړی پر د حکومت میش سره مرسته وکړه، د یوه مرسته میش سره نه وکړه. خوښ نه خو بس مجبوری دو به وسیدو غریباتی نه دی په دا ور درې خپل وطن ته کنه خوښ نه.
پاکستانی مقامات له د غستنیدونکو کډوالو سره دی ویجاړو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مرستو ژمنه کړي، خو کډوال وای چې بیرته عادي حالت ورګرځیدل کلونه کلونه وخت نیسی.
سلور لا کری پي په کیر باندې منلی دي چې دا غو در کوي او چا سم ملي ډنګ شو به پاغه یو لک تزره ری پي دي. کرینا خداستی چې په کلی کې دا سرویر کرینا پینځه کرینا یا سپیش یا په دنه لشکي ور دیوت یا په ځنه کلی کې یونیم کېرړنګ وی.
د خوست دی ولی وایي مبارز محمد زدران وای چې د کډوالو د ستنیدو په اړه ولایتي چارواکو سره پوره معلومات نه دي شریک شوي، خو زیاتوي چې ممکن د کابل او اسلام آباد د هوکړې پر بنسټ دا لړۍ پیل شوي وي.
خوست ولایتي اداره د دوی د دغه دو طلب تصمیم څخه هرکلی کوي. موږ ژمن یو چې هغه کډوال چې د کرخه پورې غړې تاوړي او یا هغه کډوال چې دلته لا هم غواړي چې میشي تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دلته په دو طلب ډول وسیږي، موږ به ورته د تیر په شان د کومکونو پر جلبولو همدا ډول د خپل امکانات څخه چې کوم وسمه کې دوی سره به مرستې کوو.
پرون دوشنبه چې د کډوالو لومړی جوفه له کرخې واوښته د غلام خان بندر په صفري نقطه کې د میرانشاه لپاره د پاکستان پولیټیکل ایجنټ په ګډون ځینې افغان حکومتي چارواکي هم د دغو کډوالو د ستنېدو هرکلي ته ولاړ وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
رنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د جیوا راډیو تلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې تاسو هم پوهیږئ په بلوچستان کې دوی ورځې دوامدارې واوري وشوي او د دغه واورو وروسته تر دادمه لوی لارې چې دی هغه بندې دي. په دې هکله یو راپور چې ویډیوي راپور دی د جیوا راډیو خبریال او د چمن څخه نعمت الله سرحدی را لیږلې دی، اوریدو او لیدو ته تاسو پام راکړو.
د زیاتې واورې له امله د بلوچستان ایالت بندې پاتې شوې لارې زیاتره نن هم بندې پاتې وې. که څه هم چارواکو دغه لارې خلاصولو دپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې وې، خو یوازې د کوټې خوزدار کراچۍ لویه لاره د هر قسمه تګ او راتګ دپاره خلاصه کړل. خو د مسلم باغ کاڼمې طرزي لویه لاره او د چمن کوټې لویه لاره د مال بردار ټرکانو دپاره نن هم بنده وه. یوازې کوچنی مسافر موټرام ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کېده. خو په چمن کوټې لوی لار د دره کوژک پر مقام باندې په شپو شپو ولاړ د مال بردار ټرکانو ډرایورانو ډیور ریډیو ته وویل چې حکومت د غټو موټرانو دپاره لار ژر تر ژر خلاصه کړي. دوی د غټو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د دې د انتظامیه دروسه هیڅ حال حالات نه معلومیږي. سهار د 9 بجو د 10 بجو سه ودرېږو، ماښام 10 بجې سي واپس ځو هوټلان ته. هلته نه ډوډۍ ست نه چای ست، په هوټل کې نه درایش ځای ست. د یخ ورته مړې نو دای ولاړ
ته خوراک شې مې نه کیدا کیږي. حکومت دونه نس کوي چې لاله اخلاص ګرد ورو بیا سول را روانه ته واشه، یا لاله اخلاص کی یا سوي کی ته واشه. حکومت دونه نس کوي
ورو ته در مراد ولاړ د حکومت یو امداد نس، یو هغه اصول نس، یو طریقې نس. لوږه لته مړسو عوام ټول بیماران تکلیفان موټران نن صدر مراد ولاړ د حکومت غيو انتظامیه نس.
خو په لار کې د کراچي مسافر بسان هم ولاړ لیدل کېدل چې پکې سپاره مسافران هم د غټو مشکلاتو سره مخامخ وو. یو مسافر وای
کوټ روان يم د کوټ سبیا کراچي له کراچي سي امارات لزم او نن رمه چې دالار په ساو د مردا یوش په دلی په اخر کې تر کړی د ما پاسپورت دی ټیکټ مې زای کیږي او ګورمنټ په دې نه دی توانې دلی چې دالار خلاص کی او یاده ګورمنټ په دې باندې نه دی د ساره صدا په د موټرانو کې یو ویني ټوټل بساندې په دې کې شیدو کښنیان په ساو دی په دې کې ماشومان په ساو دی په دې کې نه جوړ مریضان ساته جنازیم په دې کې پرتی دي.
خو د کښنی موټرانو لار خلاصولو د پار ځلې انتظامی او سرجی ملیشاز واکونو په ګډه سره ملات تر سره کو. ضلعی مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وویل چې ډیر ژر به د غټو لارو دپاره دغه لوی لاره هم خلاصه کړي او کومې نورې د شاوخوا سیمو رابطه لارې دي هغه به هم ډیر ژر خلاصې کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، ټی وی چمن.
هم یو بل خوندور ریپورت ولوري تاسو پام را ګرځو چې هر کال د سعودي عربستان په سر شهر ریاض کې د اسانو د زغال او د ښکلا سیالي کیږي. په دې کې د شزو برخوالو چې کومه ونډه ده هغه هم د پخوا په پرتله اوس نوره هم زیاته شوې ده. تفصیل راکوي منزه شهید په دې ریپورت کې.
د سعودي عرب په سرخار ریاض کې هر کال د عربي اسونو د ښکلا سیالیو یو ځغل تر سره کیږي چې سخ کال پکې تر 3500 اسونو زیات شمیر ګډون درلود. دغه سیالۍ د دې لپاره هم د خلکو پام ډیر ځان ته راګرځوي چې په سرخار ریاض کې تر سره کیږي او ورته تل د سعودي بادشاه عبدالعزیز ال سعود په محل کې ځای ورکول کیږي. سخ کال په دغه سیالیو کې ګڼ شمیر کې میرمنو هم د ګډونوالو او مینهوالو په توګه برخه درلودل. د رسنیو مشاور منصور الامیر د دغه غزغل په حق لوي
اليوم هناك حضور النساء
من په دې موقع زنانه هم موجود دي او په دې کې د سعودي عرب شتمنه خزي هم دي چا چې ډیر کوششونه کړی دي. نن دلته اسپی او د دوی بچي هم شته دي. دا ټول د سعودي نسل دي او په دې مقابله کې پوړومبي زل شامل شوی دي. مقابله کې د درینی موسو نه زیات اسونه شامل دي.
د اسونو د مختلفو قسمونو په مختلفو لوبو کې د سلګونو اسونو جاج اخیسته شوی دی. په دې کې د دې اسونو زغل هم شامل وو. د مقابلې د ګټونکو اسونو مالکانو په خپلو اسونو ډیر فخر ښکاره کوو. د یو اس مالک صدا سوای
الحصان هذا بينه وبينه محبه
زمونږه د خپلو اسونو سره یو ډیر خوږ تعلق جوړ وی. عرب اسونه خپل عرب مالک خپې جنې او عربي سره خپل اسونه ډیر خ په جنې. غټون کې اس پدی پوهیږي چې د نورو اسونو نه بالا دی.
د اسونو د اصل نسل د کتلو ماهرانو تعلق د هنګری، ایتلی، بلجیم، هالند او پولند سره وو. د بلجیم نه راغلی د اصل نسل د کتلو یو ماهر وایي
زه د اسونو جاج وار په اړه خلم. زه کوشش کوم چې د دوی خ درجه بندی وکړم او د ټولو نه خ اس د ټولو نه وړاندې ودروم.
د اسونو د ملي ته د اسونو سوداګر او سیلګران په ډیر شوق راځي.
زه د اسونو ډیر شوقیم او د ډیر مدینه په سورلی کوم. زما عربي اسونو سره ډیره مینه ده. زه د اسونو د خایز د کتو د پاره د میلی له د ډیر مدینه راځم او ځان سره خپل لوروم راولم. سعودي عرب د عربي نسل د اسونو د روزنې پالنې د پاره ډیر مشهور ملک دی. د اسونو ته ډیر په احتیاط سره تربیت ورکول کیږي.
عربی اس په عرب کلتور کې یو مهمه برخه ګرځېدلې ده او د دې تاریخ 15000 کاله زوړ دی. دا د ټولو نه د اعلی نسل د اسونو څخه ګڼل کیږي او د خپل خایست نه علاوه دا د خپل اوږدې ساه، زړورتیا، طاقت او وفادارۍ لپاره ډیر مشهور دی. د یورپ شاهي کورنۍ او سپین روبي د شپاړسمې پیړۍ نه خپل استازي د سعودي عرب صحراګانو ته لیږي او د هغه ځای څخه د سوچه نسل اسونه خپلو تبیلو کې د ساتلو لپاره بوزي.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
ترنو عزت منو اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې تاسو پام راګرځو مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل پشانز مونږه همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخسته ده.
تیر کال یعنی د کال 2014 په 12 جون د امریکای د فلوریدا ریاست په اورلینډو ښار کې د افغان خاورې یو ځوان امریکایي عمر متین د همجنس پرستو په کلب کې په خپل ټوپک یو کم 50 کسان ووجل. عمر متین هم په دغه موقع د پولیس د لاسه ووجلې شو. د امریکای د تحقیقات او وفاقي ادارې FBI د عمر متین د مرګ وروسته هم د دې خونړۍ پیښې په لټنی جاری وساتلې. په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې FBI د حق رسیدلی عمر متین ځوان عمر کونډه نور سلمان نیولې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د عمر متین د کونډې د نور سلمان د گرفتارۍ په باب له یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې FBI د عمر متین کونډه نور سلمان د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې د خپل کور نه بهر نیولې ده، چرته چې دا خپل یو تنکی زوی سره اوسېده. رپورت لیکي چې د عمر متین د لاسه د هم جنس پرستو په کلب کې د یو شمیر خلکو د وجلې کې دوه ورستو تحقیقاتي افسرانو د عمر متین کونډې نور سلمان نتر ګنټو ګنټو پورې اختنې پوښتنې وکړي او دای پوره یقین وشو چې کونډه نور سلمان د خپل مړ خاوند عمر متین د لاسه د شوي خونړۍ واقعې په باب لا رښتیا خبره نه کوي. دا به نن سهار د کالیفورنیا د اوکلینډ وفاقي عدالت ته پیش کولې شو. د کونډې نور سلمان د زنانه وکیلې لینډا مورینو وینا ده چې نور سلمان تا ته د خپل حق رسیدلی خاوند عمر متین د خونړی نیت هیڅ علم نو په دې سبب یوې بیګنا زنانه لا د خپلو ناکرده ګناهونو په سر سزا ورکول غلطه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د استغاثې د چارواکو پوره یقین شوی دی چې کونډې نور سلمان خپل خاوند عمر متین سره د ترهګرۍ په حمله کې د واقعې نه وړاندې یا وروستو په څه ناڅه ډول لاس امداد کړی دی. خو نور سلمان تیر کال نیویارک ټایمز سره یو مرکه کې ویلي دي چې دا د هیڅ نه خبر نه وه. دی خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې دا سره د خپل وړوکي ماشوم خپل خاوند سره اورلینډو ته تللې وه. د دې خاوند اورلینډو کې د هم جنس پرستو د کلب سارنې له هم تللی و، خو دې ته نه وه معلومه چې هغه د هم جنس پرستو د کلب سارنه ولې کوله. دی زیاته کړه چې د هغې خاوند عمر متین سیکیورټي ګارډ او اکثر به یې وسله او کارتوس وغیره ځان سره کور ته راوړل. په دې سبب حمله کې د استعمالیدونکي وسلې او کارتوسو په حق له هغې هډو څه اندېښنه نه وه لرلې. دی دا هم ویلي دي چې د واقعې په ورځ هغې خپل خاوند له د ورکولو دپاره د فادر ډے یعنی د پلار د ورځې کارډ هم اخیستی و. د هغې وکیلانو د نور سلمان داستان صحیح منلی دی او په دې یې یقین راغلی دی چې نور سلمان د خپل خاوند په نیت پوه نه وه. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې د وفاقي تحقیقاتي چارواکو په دې خبره یقین شوی دی چې یو کم دیرش کلن عمر متین نه خو د حملې دپاره څه خصوصي تربیت حاصل کړی و او نه ورته د داعش یا د دولت اسلامیه مرسته حاصله وه. البته دوی خپلو تحقیقاتو کې دې نقطې ته خپل پام ګرځولی دی چې د امریکې دننه چاتن خود سره د هم جنس پرستو په کلب خونړۍ حمله کې امداد نه دی کړی. رپورټ زیاتوي چې د نور سلمان ګاونډیانو نور سلمان یوه ډېره ښه او خوش اخلاقه ګاونډی بللې ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د نور سلمان د خولې دا هم لیکلي دي چې عمر متین سره د دې واده په کال 2011 کې شوی و، خو لږه موده پس د دوی کورنۍ ژوند د نور سلمان د ځینو خپلوانو د لاسه تالا والا شو او داسې ورځې بیا هم راغلی چې عمر متین به هغه وهله ټکوله او بدرد به ورته ویل. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د اورلینډو د پولیس مشر جان ډبلیو مینا په دې بیان ختم کړی دی چې دی د عمر متین د ځوان عمره کونډې د نور سلمان په نیوو ډېر خوشحاله دی، ځکه چې د دې د خاوند د لاسه د وجلی شوو یو کم 500 کسانو خپل خپلوان دوستان یاران او ګاونډیان د هغوی د ناترسه قتلان خوږ درد نشي هیرولی. خو نن به د دې ټولو خلکو زړه په دې خبره لږ جوړ شوی وي چې د دې ناترسه جرم په سر به چاته خو سزا ورکړی شي.
دا وایس آف امریکا جو ریډیو ده. اوس هم د پاکستان څخه یو بل رپورټ ولور ته چې هلته په زور د بدرکه کړل سو کسانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو کمیسیون ته ویلي دي چې اوس ځینې قوتونه د بدرکه سو خلکو کورنۍ هم ځوروي. سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کارکونکی فرحان حسین وایي چې هیواد کې ترګرو ته هیڅ نه ویل کیږي، خو البته ترګرو په زد چې څوک ژغ پورته کوي هغه لمنځه یوړل سي. اورنګزیب خان ورباندې نور تفصیل د اسلام آباد راکوي.
پایتخت اسلام آباد نه بدرګه شوی مدني ټولنې فعال سلمان حیدر فامیل د بشري حقوقو کمیسون ته خواست کړی دی کوم تنن بدرګه شوی دی د غوی فامیل زورول کیږي، ځکه د قانون نافذ کونکو ادارو ته د اوویل شي د دې مخاوني سي. بلخوا کورینو چارو دپاره مرستال وزیر منلی دی تر اوسه د بدرګه شوی مدني ټولنې فعالینو په حق لا هیڅ معلومات نه لري. سره زه وړاندې کورینو چارو وزیر چودری نثار ویلی وو پایتخت اسلام آباد نه یوازې یو تن سلمان حیدر بے درکه شوی دی، باقی درې تنان پنجاب صوبې نه بے درکه دي. خو تیر ورځ سینټ کې داخله چارو مرستیال وزیر بلی غرحمن ویلی دی یو بل تن سمر عباس بے درکه کېدو مقدمه هم اسلام آباد یو پولیس تھانے کې درج کړی شوی ده. د سینټ چیئرمین په تپوس بلی غرحمن ویلی دی د بے درکه تنانو په حق له څه خبر ورسره نشته. په دې د سینټ چیئرمین رضا ربانی ویلی دی بے درکه تنانو معلومات ترلاسه کولو کې حکومتي ناکامي یو خطرناک خبره ده، او کچره دې بے درکه تنانو خلاف څه تورونه دي نو قانون تر مخه د کاروای وشي. بلخوا د زنانو یو پوهنتون پروفیسر سلمان حیدر چې تیر ورځ سروزنه اسلام آباد نه بے درکه دي د دوی فامیل د بشري حقوقو کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس لا یو خواص ورکړې دي په کوم کې ویلي شوی دي نږدې ورځو کې مدني ټولنې فعالینو بے درکه کېدو وروسته د دوی فامیل هم زورول کیږي، ځکه د اداره د دې نوټس واخلي. د سلمان حیدر ورور لخوا د خواص کې ویلي شوی دي سلمان حیدر بے درکه کېدو پس د دوی خلاف ځینې خلکو لخوا د تورونو لړۍ روانه شوې ده، او په دوی دا تور لګي چې چې سوشل میډیا باندې به د اعتراض وړ خبرې کولې کوم چې دروغ دي. د سلمان هیدر رور وای د سترونو مقصد اوس د دوی فامیل ایرول دي او دوی بشري حقوقو کمی ادارې ته خواست کړي دي چې څوک د سلمان هیدر باندې د سترونو لګوي او د دوی فامیل ایروي د هغې خلاف کاروای د پاره قانون نافذ کوونکي ادارو ته حکم ورکړي. پاکستان کې سوشل میډیا د فعالینو بې درکه کېدو پس عام انټرنیټ صارفین هم یریدلی دي او د انټرنیټ صارفینو دپاره کار کوونکي یو ادارې بایټس فار آل فرحان حسین وایي چې کوم خلکو سوشل میډیا باندې به خپل خیالات څرګندول هغه اوچت کړی شوی دي چې له وجه یې یره نور هم خوره شوې ده.
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے, لیکن جو لوگ ایکچوئل ڈینجرس اسپیچ کر رہے ہیں جس میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فزیکل ہارم ہو رہا ہے, جیسے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس وغیرہ ہے, وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
فرحان حسین وہی حکومتی اداروں تا خلق خطر اخکاری چې په سوشل میډیا باندې تنقید کوي کوم چې اصل خطر دی, یعنی څوک تشدد کوي یا تشدد دپاره خلق راپاروي هغه آزاد ګرځي. پاکستان کې نږدې ورځو د مدني ټولنې فعالینو بې درکه کېدو باندې امریکې او برتانیې هم اندېښنې څرګندې کړې دي او سینیټ کې د استخباراتي ادارو قانون لاندې راوستو غوښتنه هم شوې ده. یو سینیټر فرت الله بابر دا خبره هم کړې ده, وړاندې به بلوچستان او قبایلي سیمو نه به خلق اوچتول شول, اوس پایتخت اسلام آباد کې هم دا لړۍ روانه شوې ده. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گرانو خدر منو اوریدونکو, وس هم د بلوچستان په باب یو بل موضوع ولورې تاسو په امره ګرځو چې په بلوچستان کې د ورکو بلوسانو د مبارزې لپاره د غږ ایستونکې ماما قدیر سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړې دي. هغه خپل د خبرو په جریان کې دا ویلي دي چې د پاکستان حکومت د هغه بې درک شوو کسانو په حق لا څه خاص اقدامات نه دي اخیستي او همداشان په رسنیو کې په حکومتي رسنیو کې د دغه ورک شوي یا بې درک شوو کسانو لپاره څه خاص ځای نه دی ورکول شوی. په دې دغه ټول تفصیلات دي نصیر احمد کاکړ صاحب ورسره خبرې کړې دي. ماما قدیر غږ هم تاسو کولی شئ چې په دې کې واوري په ګډه به سره واورو.
تقریبا دا کال کې 2015 به سره دې او 3000 سره بالا نو تاسو د لاشونو مستمر سره دې ځاستي ده او په کومه موجوده سره حکومت په دور کې دا نه استدامونه کوي, بلکې
ماما قدیر بلوچ صاحب بیا ستاسو خپل جدوجہد هم په دې اړه تر کومه ځایه پوری رسیدلې دي؟
بلکہ کہ کھلے آسمان باندھے یہ ناچتے ہیں پر روڈ باندھے ناچتے ہیں اور مجھے احتجاج جاری دے اس احتجاج سے تقریباً 2500 ابھیان عورت کرے دے اس میں احتجاج میں بدقسمتی سے بلوچ ہوں, بلوچستان کے بے درخ خلق سے اور پنجاب سے بے درخ خلق سے بلوچان کا اگر انگلس کا اور پنجاب روزانہ خبر دے سینٹ کے عمل نن سینٹ کے روزانہ بانی ہم کا خبر کرے ہو کہ بے درد خلق کے پارے تاسو یا کمیٹی جو رکھا ہے اور فوراً بازیاب ہوتا ہے بانیہ نگا دے, لیکن دادی کی مجبور اس نتی سے بلوچ خلق کے لیے پشتان ہے مجھے تو اعلیٰ والی نہیں کے لیے پشتان ہے.
ډیر مننه ماما قدیر بلوچ صاحب او کور مو ودان.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسید. د دې خپرونې وروسته به د ډیوا ډاکټر خپرونه وي. زموږ همکار نوشروان قلندرې تاسو ته وړاندې کوي. تاسو سره به میلمانه هم وي په خپرونې کې ګډون هم کولی شئ. د دې خپرونې قربانه وو زمونږ زړه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د خپرونې پروډیوسر وو صداقت جان. او تاسو نه هم اخلو اجازه په لوی سختن تعالی مو سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.